جنرال نو خو رمانه جوړ او دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي که یو بجې سال استبراک شه دي شبخانی ته رسو که دو بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېره زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغې مېرمنې خبرې اورو چې له خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکي فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې ایسالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې ورته واچوه، دواري سې ورکړو. اوس ښه ده.
ولې ایسال سوې ده؟
ایسال نو خو رمانه جوړه او دغه مرض غونته لګیدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي، که یوه بجې ایسال استبراک شه دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاکه خواړه دي؟
سو ناپاک وخوریم دغه مرض میراته روان ده. وچکالي ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسه او که څومره په تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او ایسال د درار زر زر کوي، منډې وهي زر زر ځي.
زړه بدیږي؟
زړه یې بدیږي، استبراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
څه بېګان ار داسې بېخي ځای په ده. اوس سرم سره پارک لږ بس
اوس خپل چل د شفخانې ته راغلی. بیا اوس سره بستري څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده بچی، څنګه یې کونو؟ مریض سره سې پیواز لاړ نه سم، خو خپله خونه سي تله کورم پرېښی، زندګي م پرېښی، دغه دم دې پسې مسافر یي دغه دم.
خو ډېر کسان بیا په دې پوهېږي چې که دوی خپلو ماشومانو ته پاک خواړه ور نه کړي او نظافت ته یې پاملرنه ونه کړي ناروغه کېږي. بیا له یوې خوا یې ماشومان دردېږي، له بل لوري دوی خپله هم ورسره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسېدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان یې د ناپاکه خوړو له وجې مریض نه شي.
موږ ماشومانو ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومانو لپاره مفید دي. ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نه شي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي په اسانۍ باندې عزم کړي. هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلي چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي، نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېریږي.
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کی دوی ناروغه کی.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وي.
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجودي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناسته او دا منځته راوړي، نسناسته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلي بد دګیدلی، یعنی هغه لومړني علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب شي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کېدای شي کانګې ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسي کې ماشوم، کېدای شي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کی. اغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې چې مثلا د ما چپس خوخي وې ما جوش کړی اګي خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم امغه څه خور درته چمتو کی.
اکثرا کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې اغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه په دې وټونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې اغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې.
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمولو خوړو سره توپیر لري. هماغه څه چې په کور کې غټان خوري، هماغه ماشومان هم مثلا که عمر یې د شپږو کلونو زیاتی، هغوی د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه هم خوړی سي. خواړه یوازې دا نه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به ښه خواړی. موږ وایو چې ښه خواړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوې، تازه میوې، ډیر عادي شیان. مثلا موږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزښت هم داسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خواړه وسی، نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندي یو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چې یا سهار خوړه باید خوري به مکتب ته لاړ شي خوندي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خواړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړئ. کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدی شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په مصر سره وای کچیر ته خواړه د پخیدون وروسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیر ته موږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخیږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ به چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعته خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه پر ځای کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلینر راغلم.